د وی وی ډیو د دې مخامنه خبرونه د احمد رپورټونو سره ټکی په غزه کې د اسرایلی ځواکونو او حماس ډلې د جګړې روسي حالات اسرایلی عسكر د غزې ستر روغتون الشفا ته ننوتل دي بل اړخته امریکایي صدر جو بایدن وایي باور لري چې د حماس په قبضه کې يرغمل شوی کسان به آزاد شي مګر وخت یې معلوم نه کړ د امریکای په سان فرانسیسکو ښار کې د ایشا پاسیفیک اقتصادي همکاري یا ایپیک غونډه د مختلفو هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکای صدر جو بایدن د چین له صدر شي جنګ پینګ سره هم دوه په دوه ملاقات لري د دې غونډې په اړه به تفصیل تاسو ته وروسته وړاندې امریکایي قانون سازان وایي دا وخت افغانستان بحران سره مخ دی او افغانان مرسته ته ضرورت لري مګر د امریکا ځانګړي څارونکو سیګار وایي له افغانستان سره د امریکا لمرسو طالبان ګټه اخلي طالبان وایي مرسته ته باید سیاسي رنگ ورنکړی شي او نړیوال ادارې وایي چې افغانستان ته د پاکستان نه د راغلو کډوالو په نتیجه کې د ملک کمزور اقتصادي حالات لا هم د فشار لاندې راغلي دي افغانستان ته ستنیدونکي کډوال وایي په وطن کې د کور کار او روزګار نشتون فکرمند کړی دي نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي ستړي مشه په خیر راغلی دا د ویډیو د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی د واشنگټن ډي سي نه وړاندې کوم وخت شوی دی په واشنگټن کې د غرمې دولس ډیرو بخې په کابل کې د ماخوستن نه نیمې او په پېښور کې د ماخوستن لس بجې دي اول راځو د غزې د جنگ صورتحال ته په غزه کې اسرایلی عسكر د ښار ستر روغتون الشفا ته ننوتلي او وایي چې اوس هلته لټون روان دی د امریکا صدر جو بایدن غکړی چې د عوامو د ژوند حفاظت دی وشي الشفا هغه روختون دی چرته چې اسرائیل داوا کوي د غیلاندی د حماس دلې د کمانډ سنټر یا مرکز موجود دی خو حماس دا تور ردوي او اسرائیل باندې د انساني جرمونو الزام لګولې دي دا چې دا وخت په غزه او اسرائیل کې څه تیریږي د وی وی ډیوا خبريال رحمان بنیری آلتا اسرائیل کې د اشکلون یا اسقلان ښار کې دی چې د غزینه به مونږ ستا په پروګرام کې نیغ په نیغه معلومات راکړي بنیری صاحب سړي مشه په خیر راغلي اول که د غزې د جګړې حالات مونږ ته وایي چې چالت څه تیریږي او روسي صورتحال د جګړې څه دی
نامه سه هم د الشبار وطن څخه به شروع کړو نن سهار وختي د اسرائیل ځواکونه الشبار وطن ته ورنوت دي او د دې نن وته نو مخکې د اعلان کړی و چې حماس وسوال له سرندر شي سلامي دي شي نو دې عملیات کوي دا وی وسو دې ته ورنوت او دا ودا ده چې د الشبار وطن کې دننه کم چې د هاو تر مخه د خندقونو یا سرنګونو یو جال دی پای کې هدفي عملیات کوي هغه وایي چې د عربي ترجمانان هم دي او په داسې حالات کې د کارکونکو کومک هم دي نن ماخام نما په دې کې 14 میلیون ورته دا سرکاري چې په افغانستان د هوانو بریدونو لکه دا هغه ځواکونه د نن لري د دې خبرې تصدیق د حماس د سیاحت محکمې ډایرکټر منیر البراش هم کړی دی اګه رويټرز خبريدارې او الجزيره خبريدارې ته د خبرو په خپل لري چې د جنوبي برخې د شپار او ټولنه همدا سټرنج وکړه ډاکټر ته ورنوتې او په کې عملیات کیږي دا و دا ولرله چې د حماس خندقونه دي او د حماس وسوال دي نه دا نه پته یې پر کوم ثبوت نه خو دلته یو ورځ په ویډیو کې ویلې چې دغه سرمونو کې درنه لوی وسله ده او سوال درنه داخله ده
او ونیر صاحب د الشفار روغتون یا هسپتال چې هغه په تیرو څو ورځو کې د جګړې محراق یا هغه مرکز ګڼل کېد چې ډېر خبرونه به هم د مغه پاړه باندې راتلل اوس چې د الشفار روغتون ته اسرائیلي عسكر ورننوتلي دي ګڼې داسې معلومی چې هلته نور جګړه مخ په ختمېدو ده یا به ختم شوي نو پس له دې به هم جګړه په غزه کې دوام لري او یا دا دی چې هغه مهم ځایونه د اسرائیلي ځواکونو لاندې راغلي
او لامی سب د غزیب غزی تړنګ په شمالي برخه کې یوازې انشبار وختونه نه دي بلکې سلور د شمیر وختونه نه دي چې پکې سوارلس یوازې په جزوی توګه کار کوي دویش پټه په ولاړ دي. د دې نه علاوه دا خیال هم دی چې د دې سرمونو دننه شاید نور برخو ته هم دا سرمونه غزول شوي وي. زه فکر کوم مطبوعات سم ویلي دي دا به اسانه نه وي چې په یو ورځ کې په یو شپه کې دې جګړه کې دا به سیمه کې اختتام وشي، ځکه چې نن ماسپخین څه وخت دې دا وکړی وه چې د حماس ورخه کې د دې روغتون کې دننه عملیات کېږي. زمانه هم په دې ځای کې زه ولاړوم چې د غزې نه راکټ راوړل شوې او د اسرائیل دبي نظام چې کوم دی آیرن ډوم ډوم چې ورته وي هغې نه هغې مخ ونیوه. نو ګویا په نورو ځایونو کې هم وسلوال موجود دي یا جګړه موجود ده او دا نه دي ویلي چې جګړه به کله سر ته رسېږي او ختمېږي به.
تاسو مخکې د یرغمل شوو کسانو یادونه هم وکړه، په دې برخه کې د امریکا صدر جو بایدن هیله څرګنده کړې ده چې هغه په دې باور دی چې دا یرغمل شوي کسان به را خوش شي، خو وخت نه دی ښودلی. په دې برخه کې نور څه معلومات، تازه معلومات لاسته راغلي دي کنه؟ په اسرائیل کې څه ویل کیږي؟
اسرائیل غټ هدف هم د وغدار چخل یو غبل شوی خلک را خلاص کی او دغه لپاره کوشش وکي. د هم ویلو چې کې دی شي د حماس په وخت کې په دغه سرنګونو کې خندخلو کې یو غبل شوی خلک هم وي. تاسو د ریاض کم چې ورځ باندې د حماس عسکري ویل یا واستواله ډله چې الفسام بریګیډ نومي کې خو یو وړاندې کړو کچري اسرائیل تر دې زور زو پورې ورول کی نو ممکن ده او بیا برانت پلیشن خلک پرې دي چې په دې کې ځواب شمال شامل دي. د نورو پاتې خلکو ذکر دی کړي دا شته ټول د بسروا سلويخ نسې واده چې په دې بار ملکیت هم شامل دي. نو په اسرائیل کې غټ فشار دی، لاریونو هم کیږي، وختنی هم کیږي او تر ټولو زیاته فکرمندي او غټ وختنی چې دا وخت د کنیسټ یا د اسرائیل د پارلمان نه کیږي غدا چې د خلک په کوټه کې راځي. د دې سره تړلې یو بل خبر دا هم دی چې دوه ورځې وړاندې رویټرز خبر ورکړی وو د قطر کې د امریکایي استخباراتي ادارې سي اي اي او د اسرائیل سفارتی ادارہ موساد یو ڈیل یا یو نظامی ته رسیدو کوشش کوي. ګویا ځینې سفارتی کوششونه هم روان دي. خو دا معلومه چې دا برام چې خلکو د اخلاصون د ټپ وسوي کله به یو څنګه وي
او بل د اسرائیل په اړه باندې موویل په غزه کې د فلسطینیانو د حالات په اړه کلک معلومات راکړي. د بشري بحران په وجه باندې نړیوال اندېښمن ښکاري او په دې برخه کې د مرستو خبره هم شوې ده چې باید مرستې ورسیږي. څه تازه مرستې ورسېدلې دي؟ حالات څنګه دي؟ موږ واورېدل چې اوس هلته په غزه کې په ځینو برخو کې بارانونه شوي دي او د دوی د ژوند حالات نور هم سخت شوی دی.
پرون ډیر بارانونه وو نامه سے جب له دې ځای شروع کوم چې نن یو ور بیا وایټ هاوس یا صدر بایدن لخوا چې کوم بیان راغلی مطبوعات جو کہ خدا ولی چې استانبول باندې حمله باید ونشي یا قبضه کې ونشي. تاسو د امنی مرستو ذکر وکړ کوم د ګرو ملتونو د سیکټر جنرال یا عمومي سیکټر انټونی ګوتيري ذکر وکړ هغه ډېر فکرمند ښکاري. دولنې هم غوښتنه او اپیل کړې وه چې امدادي کومکونو ته لارو ته لاره ورکړل شي. دغه لاره نه ده ورکړل شوې په مکمل توګه باندې. په څوارلسم نومبر د مصر د رفح د لارې لس اتیا ټرکونه یعنی لس کل ټرکونه به ننوتو سامانونه په ټول خرابو پکې دوایانې پکې اوبو پکې خو په دې نن یا تیر چې دي هغه هم اسرائیل وي د تیرو د ټرکونو لار بنیسي یا بله پرېږدي. البته کومکونه روغتون ته رسي دي لار ورکول کېږي خو بیا هم ملګري ملتونه وي دا کومکونه مرستې پوره نه وي. مشکلات ډېر زیات دي. د شمالي پټې څانګې نه تلوی څنګه ته د زرګونو بشمره کې کډوال روان دي او تیر شپه د باران په وخت د هغه ځای خبرونه موږ ته ترلاسه کړل چې دا خلک د اسمان لاندې په ډاګه باندې پراته دي. باران ته هم خوراک پر سرونه نشته دي او په دې کې ماشومان چې دي هغه ته درملنه ضرورتونه هم دي. یو ډېر بلول کې حال هغه ځای نه نړیوالو مطبوعاتو خوده دي. البته اسرائیل وایي چې دوی خلکو نه حمله کوي او نه د دوایانو کومک لاره نیسي او د هغې تور د حماس لګوي چې حماس دراصل د دغه خوراکونو یا ټکونو لاره نیولې ده او څه زیان چې رسي یا ولس تاوان کیږي د هغې ذمواري په حماس نیسي.
ډېره زیاته مننه بنیر صاحب، پوره تفصیل مو وړاندې کړ. نور تاسو ته ښه شپه غواړم، ستړي مشي بیا هم.
مننه لامه صاحب.
بل پلو دلته په واشنگتن ڈی سی کې د نهي اسشنبې پورز په زورګونو امریکایي يهودانو په واشنگتن کې د اسرائیل په ملاتړ ایلاریون وکړه او غوښتنه کوله چې حماس د يرغمل کسان زر تر زره آزاد کړي. د احتجاج ګډونوالو د يهودانو نه د نفرت یا انټي سیمیتیزم غندنه هم وکړه. د مظاهرې ته د وی خبریاله ویرونیکا اګلاسیاس ورغلی وو او یو ریپورت اوربان جوړ کړی چې تفصیلی بختور شاو وړاندې کوي.
د امنیتی ادارو په ګڼ شمیر کې تیر ورځ په زرګونو امریکایي يهودیانو د واشنگتن په نېشنل مال کې د اسرائیل په ملاتړ کې لاریون وکړو او په 8 اکتوبر د حماس وسلوالو لخوا د تختول شو اسرائیلیانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه.
Just like you have Israel made a corridor
څنګه چې تاسو اسرائیل نه د غزا کډوالو د وټلو د پاره لار اغستې دا سوک چې د جنگ د یری تختی او اسرائیل خوندی لار ورکي د غشان زغواړم هغه 200 سلويخ تختول شو اسرائیلانو ته دهم خپل کورونو ته د تللو لار ورکړی شي.
حماس چې څو وکړل هغه هر چا ولیدل او زغواړم چې په دغه جنگ کې د ملکی وګړو مرګ جوړل را کم کړی شي.
په دغه لاریون کې شامل خلکو د يهودانو په ضد د کرکې غندنه هم وکړه.
ما د يهودانو پر ضد دومره کرکه باندې چرتنه ولیدلې. د يهودانو نه نفرت ملیدلې او خو په دومره لویه کچنه
په لاریون کې د امریکا نه غوښتنه وشوه چې د اسرائیل ملاتړ د نور زیات کړي.
زما په خیال د نورو مالی مرستو اړتیا ده. زما په خیال دا خبره یقیني کول پکار دي چې د منځني ختیځ امن د امریکا لویه ترجیح وي.
په دغه مارش کې د نورو فکرونو وړې ډلې هم شامل وي چې د میانځني ختیځ د روانې کشالې په اړه جدا غوښتنې وي. هغوی د پیس بلاک د جنډې لاندې راټول شوي چې تابعې د جی سټریټ او ان جی او امریکا فار پیس کړي وه. په دوی کې ځینو خلکو په غزا د اسرائیل په پوځي یرغل غوښتنې پورته کړې.
I wouldn't consider it a counter demonstration. I would consider it a piece of the larger conflict.
زه خپل مارش ته د دغه لاریون پر ضد مارش نه وایم. زه د دې ته د امن مارش وایم. مونږ غواړو چې دغه جګړه زر تر زره بند کړی شي. مونږ د بشري مرستو په خاطر دزبندي غواړو.
We condemn Hamas's actions.
مونږ د حماس د کړنو غندنه کوو خو په دې یقین یو چې د جنگي جرمونو د قابو کولو لپاره نور جنگي جرمونه به د مسلې حل نه وي.
نور د جنگ د ختمون وروسته په حالات خپل نظر شریکو.
I'm in favor of a two state.
زه د دوه ریاستي حل په حق یم. زما په خیال دغه یو غوره حل دی.
We care about Israel deeply.
موږ د اسرائیل په اړه ډیر فکرمند یو. موږ سره د فلسطین غم هم دی او موږ غواړو چې دغه دواړه فریق خلک په امن خپلواکۍ او ازادۍ سره ژوند وکړي.
په دغه مارش کې په زرګونو د بیلابیلو نظریو خلکو ګډون وکړو. د سخت دریزه يهوديانو د یوې ډلې سره د مارچ په څنډه کې یو مقابله هم وشوه خو نور دغه مارچ په امن سره سرته ورسېده. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په منځني ختیځ کې د ایران په ملاتړ د جنگیدونکو وسلوالو په حملو کې کمای نه دی راغلی. د نهي اسشنبې پورز په مشرقي شام کې د میشن سپورت سایت یوفریټس نومي امریکایي پوځي مرکز نه په یو کیلومتر کې د ګڼ شمېر راکټونو حمله وشوه. امریکا وایي د ایران د مخنیوي کوښښونه سم روان دي خو آیا دا کوښښونه کافي دي چې د ډرون او د راکټونو حملې ودروي؟ په دې اړه د ویو ای د پینټاګان خبریالې کارلا باب رپورت تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
دا ویډیو په شام کې د ایران د پوز او د هغوی ملاتړ ډلو د تربیت په یو مرکز د امریکای حمله ښایي. د امریکا جنگي اجازونو په امریکایي ځواکونو د بریدونو په جواب کې د تربیه دا مرکز په هدف کړي. د امریکا پوځي چارواکو ویو ای ته وویل ایران په لوا یاغي ډلو په عراق او شام کې د امریکا په پوز د یوې میاشتې نه په کمه موده کې لکتر لګه شپک 50 حمله کړي او 15 حمله د توار وزې د امریکا جوابي بریدونو رسته شوي.
وایي پینټاګان مدا تسلیم کړي چې ایران د قابو کولو لپاره ګامونه کار نه کوي.
وی فیل دټ اټ از
موږ ګورو چې د فشار ساتلو دا ګامونه موثر دي. داسې شواهد نه دي ښکاره شوي چې دا جګړه په پراخه سیمایي شخړه کې خورې شوې وي. زموږ د هوایي بریدونو مقصد ایران او د هغوی ملاتړ ډلو ته مضبوط پیغام ورکول دي چې ودرېږي.
And we are seeing
تاسو غنې چې هغه ته دا پیغام ورسی.
Understand that, but again I think
زه دا په هیګم خو زما په خیال دغه ډلو پر ضد څنګه او کله حمله کول دي موږ ډیر ښکار یو او د ایران هم دغه پیغام ته پام دی.
It's certainly seeing that message.
چارواکي وایي د 500 زیات امریکایانو ته په خپل وظیفو واپسې وړاندې معمولی زخمونه او ذهني زیان رسیدلی وو، او د دواړو ګوندونو د سنیټرانو یوې ډلې خبریالانو ته وویل امریکا ښه بخت لري چې یو امریکایي هم په دې حملو کې نه دی وژل شوی.
که چیرې ایران په شام او عراق کې زموږ ځواکونو ته ګواښ جوړیږي، نو غوره پوځي ځواب به دا وي چې په ایران کې دننه د ایران انقلابي ځواکونو اډې او اډانې په نښه کړی شي.
ریټایر جنرل فرانک مکینزی چې په منځ ختیځ کې د امریکا ځواکونو مشر وو، ویوې ته وویل په سیمه کې د امریکا ځواکونو کمول ایران زړور کړی.
Their primary goal
da lumle hadaf america da simina istadi aw da gadaris de che hamle ziatigi
do difa charwa ko viweta taid kra che teri miashte pa erbil hawai ada brit ki america khushbakht pat shwe yo drone pa berakun bande gurzi dele bu che da america zwakuna pakri de ra bu kachire drone chaw de dele we no gunshmir askar ba zakhmian ya wajal shwi bu kalima afzal voa washington
بیا هم خرغلی دا د وی ډی وا د روانو چارو خبرونه ده. د نړۍ په 22 ملکونو مشتمل د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري ناسته د سیاسي لیډرانو او د سلګونو کمپنیو د مشانو په ګډون د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې جوړه شوې ده. د امریکا صدر جو بایدن هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره کالیفورنیا ته تللی دی. دغه ښار کې د دې غونډې لپاره سخت تیاری نیول شوې دي چې تفصیل به زموږ خبریال راشد خټک را سره شریک کړي چې همدا اوس د کالیفورنیا ایالت نه د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. راشد خټک ستړي مې شي په خیر راغلی.
سلامونه په ادلامه ته.
سلامات اوسې. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو د تنظیم د غونډې جزئیات کارول اول وړاندې کړي چې تر اوسه پورې څه خبري شوې دي، چا ګډون کړی دی او مقصد یې څه دی؟
جی بالکل، دا ایشیا پیسیفک اقتصادی همکارۍ کم دا گروپ دې دا سمیت تل شروع دی. دا د دې کې د یوې اقتصادي غړو دې ته یوې اقتصادي غړي د هم د دې د وجه وي ټولې اقتصادي هم د دې د وجه وي چې دا د ریاستونو ترمنځ نه بلکې ممبر اکونومی ترمنځ دا دا همکاري دا گروپ جوړ شوی دی او دوی راغون شوی دی په سان فرانسیسکو کې چې د دغه غړي اقتصادونه چې دي د دې ترمنځ د یو بل سره د سوداګری او تجارتونه د تجارت په حوالی سره خبرې اترې وکړي او څنګه تجارتونه ته د دې هیوادونو ترمنځ یو بل سره همکاري ونیسي.
او په دې برخه کې دروسه پوری تازه جزئیات څه دي، کوم مشان راغلي دي د کوم ملکونو، او په څه موضوعات باندې په ځانګړي توګه وایي چې خبري کیږي، توقع څه چې څه نتیجه ترلاسه شي؟
دا دې پروګرام د لپاره چون کې کم وخت ورکړی شو، هغه خو د 11 نومبر نه تر 11 نومبر پورې چې کم د اپیک په ویب سایټ باندې د 11 نومبر نه د 11 نومبر پورې به په دې کې په مختلف پړاوونو کې مختلف خلک چې په هغه کې د دغه ملکونو سیکرټران، ډیپلوماټان او منستران او بیا د دغه ملکونو مشران هغه به د یو بل سره ملاویږي او په د تجارت او د یو بل لپاره لکه د یو بل ته د په یو بل سره د په یو بل په ملکونو کې په اقتصادونو او په ملکیت کې هغه ته د وړي ورکولو لپاره به یو بل سره کومه همکاري کوي. خو د دې پروګرام د لپاره خلک راتلل د 9 نومبر نه شروع شوی او د 9 نومبر نه د بیا د 10 نومبر پورې د دې کم سیکشنو لیول میټینګونو په مختلفو موکومانی چې بیا د 11 نومبر نه تر د 12 نومبر پورې دا کم منسترانو چې راغلي دي د فینانس منسترانو دا وی غونډیو دا وی
راشد یو او به هیڅ وخت کم دی. یو بل خبره په دې غونډه د دې غونډه ترڅنګ ویل کیږي چې صدر بایدن او د چین صدر شي جین پینګ به هم سره نن ملاقات وکړي، په دې برخه کې تازه معلومات مو سي دي؟
جی جی بالکل، نو چونکی دا همکارۍ د پاره د اقتصادي همکارۍ د پاره راغونډي خلک دي او خو دی وخت په دې کې کتل کیږي چې د ټولنا لوی خبره هغه دا ده چې د امریکای صدر بایدن او د چین صدر سی جن پینګ سره د غوی په منځ کې ملاقات کیږي. کتل کیږي چې د دې دوانو هوادونو ترمنځ د یو بل سره ټکمی خړې یا لانچی دی هغه یا کوم د ډیپلوماټیک چینل د دې د خبر واترو کوم چینل یا رابطه و درې دلې وی د هغه رابطو ته به دوام ورکړي.
او دا ملاقات معلوم دی چنن به څه وخت کیږي؟ وخت تاسو معلوم دی
د دې ملاقات ته وخت په اړه او تر اوسه پورې هیڅ معلومات نشته. خو د ملاقات پر ځای په اړه معلومات ورکړي شوی دي چې هغه د سان فرانسیسکو په جنوب کې سان ماتیو کاونټي ده او هغه کې په فلولی استیټ یو پرایویټ زیری کې په هغه کې یو لوی منشن دی او په هغه باندې
کې یو روسي خبر دلته چې مظاهری هم شوی وي ک لند کې راته وایسي.
جی جی بالکل د دلته دوا کیسه مظاهره شوی یو چې هغه مظاهره شوی چې خلک غنی چې د دې سوداګری وایدو لکبل با په دې غړو اقتصادونو کې عام خلکو ته نقصان وی او کارپوریټ سیکټر ته به فائدہ وی. دوی بل هغه وو چې کوم گرین انرژي کوم د کلایمیټ چینج یا د موسمي بدلون کوم فعالان دي اغوی چې دي اغوی په دې په ضد مظاهره کړې وي. او بل ګروپ دا وو چې څنګه دوی غني چې دلته د نړۍ دوه لوی هیوادونو مشران راغونډیږي هغه چې صدر بایدن او صدر شی جین پینګ دي او اغوی خپل زور لرلی چې په حماس او د اسرائیل ترمنځ کوم جنگ دی دا غي د وترولو لپاره خپل رول ولوبوي. نو د دې کې زیاتره هغه خلکو چې کوم فلسطینیان یا دا څنګه جنگ په ضد راغون چې
سلامات اوسه مننه راشد خټک. عزتمنو لیدونکو واوریدونکو لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا صدر جو بایدن او د چین صدر شی جین پینګ د نهه یاسي شنبه پورز په پیک ناسه کې د ګډون لپاره د امریکا سان فرانسیسکو ښار ته رسیدل دي. دغه دوه مشان نن د شروع یا چهارشنبه پورز یو دوه اړخیز ملاقات هم لري چې دا په تیر یو کال کې د صدر شی جین پینګ سره د بایدن اولنۍ ملاقات ګڼل کیږي. د دې ملاقات د اهمیت او د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د تعلقاتو د ترنګوالي په اړه به د ویو ای دیو د همکار پیر زبیر شاه صاحب سره خبري ولرو چې دا وخت د کانګرس لمخینه مونږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب سره مشه په خیر راغلی. پیر صاحب زما راغبري
ماده تاسو ما اروي
او بالکل اول کدا وایسي چې د بایدن او شی جین پینګ د نن ورځې ملاقات د کوم اړخ نه مهم ګڼل کیږي او په دې ملاقات کې به پر څه مهمو مسایلو باندې خبري وشي؟
نو چې دا خو مهم پدې ګڼل کیږي چې یو خو امریکا بایدن سپیشلی هغه دنیا ته دا خودل غواړي او چې مونږ چې څومره هم چین سره مونږ تعلق خراب دی خو بیا هم مونږ خبرې کول غواړو. مونږ دلته په امریکای کې د راغله د شی جین پینګ او هغه سره ویني. نو مطلب دا دی چې مونږ کیناستیم شو او خبرې چې کوم داسې خبرې دي چې مونږ په یوزې حل کول شو غلط تیار یو. بل چې کوم بنیادی اوس تاسو ویني چې په کوم حال کې دا ملاقات کیږي نو اول خو به د دې امریکای او د چین حکومت تجارتي شخړې دی په دې خبرې کیږي. په تایوان باندې به خبرې کیږي او په ساوث چاینا سی باندې به خبرې کیږي. بیا به د ایران او چین حکومت تعلق دی او سپیشلی چین نه بدل تدا سه ویل کیږي چې هغه نه به دا غوښتنه کوي امریکا چې هغه د ایران خپل اثر استعمال کړي او هغه ته دا یقیني وساتي چې ایران د اسرائیل په حماس حکومت شخړه ده په دې کې د سلاسونه لري. نو د سره سره بیا چې کوم بنیادی دي خپل خبرې دي د ارتفیشل انټيليجنس حواله سره بیا د فنتانیل یو دلته یو ایشو دا چې هغه د امریکایان په وژنې وغه چین کې جوړیږي. نو پاغه باندې به خبرې کیږي، نو دا ملاقات به وی خو دلته دا ویل کیږي چې څنګه جانکر به د وایټ هاوس چکم ویان دی، هغه دا خبره کړی دا وی چې کوم ځکه داسې خبرې چې هغه یو بل سره دوی سخت خبرې سخت موضوعات دي، نو پاغه باندې به هم بایدن دغه نمونه ډارې جواب ور سره دا خبره.
او په عین حال کې پیر صاحب د وایټ هاوس لخوا دا هم ویل شوی چې د ملاقات نه به د غټو نتایج توقع نشي کیدلی، مګر دوی غواړي چې یقیني کړي چې د خبرو لړۍ جاری پاتې شي. اخه پښتنه دا ده چې د چین او امریکا ترمنځ تعلقات ولی دومره دی حتی را رسیدلی دومره خراب شوی دی چې اوس دا کوخونه کوي چې حتی حداقل د مشران ترمنځ خبرو لړۍ جاری پاتې شي.
نو جی اخو تاسو څنګه وویل بالکل امریکای کې یو خو بنیادی ډیر غټ یو بحث خو یو غټ لیول باندې یو بحث دی چې آیا چین مونږ یو سټریټیجیک کمپټیټر دی که سټریټیجیک رایول دی، دا مو دښمن دی که دا مونږ مقابل یو هواد دی. نو دلته هم دا ډیر خلک دا سوچ کوي چې چین یو مخالف دی او چین په کار دی چې مونږ مخنیوي وکړو، ولې چې چین چې کوم نظام دی او دوی چې کوم کمیونیست نظام دی او چې کوم دی بشري حقوقو هغه کوي، نو هغه په وجه نه ضروری دی چې مونږ چین مخنیوي وکړو. او ور سره کوم وګورو نو د نړیوال وخت کې تاسو ته یاد دي چین او د امریکای چې کوم یو فوج تربل دا دوه غټ فوجونه دي د دنیا، دوی یو بل سره تعلق چې کوم هغه کمیونیکیشن یې هغه پیر کال نه ختم شوی دی، نو دوی کوشش کوي چې دا بیا به حال کې چې دا سه خطر ونه شي چې دوی مس کلکولیشن کوي یو بل سره حمله ونه کی. بل ور سره دوی په دې به هم کوشش کوي چې چین ما څنګه اول وی چې ایران باندې هغه وکي خو نږدې وخت کې بیا په تایوان باندې چې کله د تایوان ایشو راوخسته امریکا، نو بیا دوی دا کمیونیکیشن ختم کو. بیا که تاسو ته یاد دی هغه یو بیلون وسپای بیلون د چین والا هغه امریکای راوغورځو، نو هغه نه بیا تعلق نورم خراب شو د چین او د امریکای. نو څنګه تاسو وی چې دا وایټ هاوس بیان کوم دا وی چې دا سغهټه تم نه لري غټه تم پدین لري چې دوی به کوشش کوي دا تعلق اول بیا بحال کی. نو رو رو دا خبره شروع کی ولې چې اوسه فورې دا خبره مدرې دلې وي او دا زنه داسې خبره دي چې هغه امریکا وایي چې چین سره اور هغه کی اسپیشل تجارت حوالے سره د ارتفیشل انټیلیجنس حوالے سره دی پکاره چې او کلائمیټ حوالے سره چې کوم ماحولیات خبره ده، نو دی داسې خبره او دی غنی چې مونږ چین سره به کیناستل وی او دا خبره یو لار به وباسلی خو ور سره دوی چین باندې اغه فشارم جاری ساتي.
د دوه ملکونو ترمنز د تعلقات په مسله کې تاسو د تایوان خبره یاد کړه، البته د چین په جنوب دریاب کې ځینی مشخونه هم تر سره شو، هم د امریکا او د متحدین لوخی هم د چاینا لخوا. اوس موږ اورو چې چین د پاکستان سره هم ځینی پوځي تمرینونه په دریاب کې شروع کړي دي، د سمندري جازونو مشخونه. تاسو فکر کوئ چې دا سم مشکونه به څومره د دوو ملکونو په تعلقاتو خکولو یا بدولو کې اثر واچي؟
نو چې چین خو اوس ګوره څنګه تاسو ویل بالکل چین خو یو قسم ګوره ایران سره چې کوم تعلق دی زیاتیږي، او دا ایران سره چې کوم تعلق دی دا به ما تاسو ووي چې دا به د بایدن به ور سره شیپینګ سنگ سره به دا خبره راخلی چې دا تعلق او بیا سپیشلی د ایران چین ایران ډېر غټ تیل اخستونکو یو هیواد ده، نو دغه سه چین هم کوشش کوي په دیسی مکه خپل اثر زیات کړي. منګولي دل چې په افغانستان کې چین لګیا دی ګوتې وهی التا ډېر اکټیو دی، ور سره په پاکستان کې خوده زور تعلق دی او دا مشکونه چې کوم دي دام یو قسم امریکای ته او د هند تم دا خودل دي چې موږ هم هیوادونه لرو پاکستان غونډه هیواد، نو پاکستان هم دا کوشش کوي چې امریکای ته او آی چې تاسو موږ تر امداد جاری ساتي کني دای نه چین سره موږ مشکونه شروع کړی دي او چین سره موږ تعلق زیاتو او موږ در نزو. نو دا دواړه هیوادونه په حق باندې دي، ما په خیال دي مقصد دا دی چې چین خپل اثر وخای او کوشش وکړي چې په داسې ټیم چې دلته دی ملاویږي چې وایي چې دای نه بهیره عرب کې هم موږ اثر شته ولته موږ مشکونه کولې شو.
ډیر زیات مننه پیر زبیر شاه چې په پروګرام کې حاضر شوی او دا مسله موږ سره وڅېړله. ژوند یو
ډیر مننه.
اوسم د افغانستان په لور د 2021 کال راهیسی کلنه چې طالبانو په افغانستان کې واقع اختیار تر لاسه کړی. امریکا د بشری امداد په مد کې غیوا ته قریب 2 بلیون ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د بیا رغونې د چارو سر څارونکي یا د سیګر مشر د نه هياسي شنبه پورز کانګرس ته وویل چې د دغو مرستو نه طالبانو ته د ګټه رسیدو مخنیوي ناممکن دی. کانګرس کې د وی وی خبريالې کاترین جپسن یو رپورت برابر کړی چې ما تاسو ته په پښتو ژباړلې دي. امریکای قانون سازان په دې بحث لګیا دي چې د روس په وړاندې جګړې کې د اوکراین سره او د حماس په وړاندې جګړې کې د اسرائیل سره د بلیونونو ډالرو مرسته منزور کړي، خو په همدې حال کې د هغو بلیونونو ډالرو په اړه هم نوې پوښتنې راپیدا شوې چې د 2021 اگست میاشت کې د امریکایي قواوو د انخلاف وروسته افغانستان ته لیږل شوې دي.
موږ پوهیږو چې طالبان د دغو پیسو په غلا کولو او نورو برخو باندې لګولو کې لاس لري چې خپل ناوړه مقاصد پوره کړي. مازوروی چې د بایدن د انتظامیه په هر قیمت سره د طالبانو سره د تماس ساتلو پالیسۍ ته دوام ورکوي.
امریکا د افغانستان د لپاره تر ټولو ستر نړیوال مدد کوونکی هیواد دی، مګر د افغانستان د بیا رغونې چارو ځانګړی څارونکی جان سوپکو د نهي اسې شنبه پورز قانون سازانو ته وویل دا ضمانت نشي کولی چې دغه پیسې دي سمو ځایونو ته ولاړ شي.
موږ دا دستاویز کړی دي چې طالبان د امریکا پیسې ترلاسه کوي. موږ نه یو توانېدلی چې د دغو پیسو کره اندازه ولګو، لکه څنګه چې ما په خپل تقریر کې وویل غله معمولا دا نه څرګندوي چې څومره پیسې غلا کوي.
امریکایی قانون سازانو دا ومنله چې که امریکا افغانستان یوازې پریږدي هلته به یو بشری ناورین رامنځته شي.
دا ډیره احمده چې په هغو برخو کې چې موږ ته پکار وي د طالبانو سره د تماس ساتلو دپاره ماحول وساتو، مګر فکر نه کوم چې په دې حقیقت باندې سترګې پټولو سره به موږ د بهتره نتایجو پالیسي پیدا کړو.
د سږ کال په اوایلو کې ملګرو ملتونو اندازه ولګوله چې په نړیوالو مرستو کې پیشګویي شوی 30% کمښت به د افغانستان په اقتصاد باندې تباه کوونکي اثرات ولري. سوپکو کانګرس وویل چې د دې مرستې بندول به د امریکا په پالیسۍ هم اثر وکړي.
خلک به لږو کې په سړکونو باندې مړه شي. موږ چې هر څه کنټرول یا اثر رسوخ لرو، کوم چې فکر کوم ډېر لږ دی، هغه به هم د مرستو په بندولو رک شي.
انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا آی آر سی د دې هفتې په پیل کې خبرداری ورکړ چې د لسهاوو زره افغان کډوالو د جبري ستنولو په برخه کې د پاکستان فیصله ممکن د افغانستان بحران لا پسې زیات کړي. د آی آر سی یو مشر نینسی ډینټ وایي
دا ملک یعنی افغانستان نشي کولای چې په زرهاو او راستانه شوی کورنۍ جذب کړي. احتمال لري چې دا به اقتصاد نور هم پسې کمزور کړي، نو په عمومي صورت سره د افغانستان حالات به هم ممکن بدتر شي.
د امریکایي قانون سازانو یو ډله خیال لري چې پاکستان د کډوالو په اړه د خپلې فیصلې بیرته اخیستو ته اړ باسي. د کاترین جپسن رپورت، فواد لامی، وی او ای ډیو واشنگټن.
د ډی بی لیدونکو، تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یا هم خرغلی نړیوالې ادارې وایي چې افغانستان ته د پاکستان د راغلو کډوالو په نتیجه کې د ملک کمزور اقتصاد لا هم د فشار لاندې راغلی دی. افغانستان ته ستنېدونکي کډوال وایي په وطن کې د کور، کار او روزګار نشتون فکرمند کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی ویلي افغانستان د زرګونو کډوالو کورنیو د جذب کولو توان نه لري. تفصیل یې د پېښور نه د عبدالرزاق په رپورټ کې.
د پاکستان څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ تیزی سره دوام لري او د هیواد بیلابیلو برخو نه راوستل شوي کډوال د تورخم او چمن پلارو افغانستان ته داخليږي. د افغانستان شمالي ولایتونو سره تړاو لرونکي کډوال چې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کولو وایي چې په خپل هیواد کې د سرپناه ځای نه لري او مخپزیاتیدونکي یخنۍ او بیروزګاری اندېښمن کړي دي.
راغل دا پاکستان کې د ژوند په تیر کړی دی بچام دلې پیدا سوی دی دا کسان چې بيخي افغانستان بيخي په سرګل دلې نه دي چې افغانستان څنګه شي دی خلانو به جنوري دلې تا خار واشتم په شمال شه علاقه شه د غونډه واوري کېږي ډیر یخ علاقه ده ډیر یخ علاقه نو اوس مجبوری دی وځغ نو مجبور ورزونه دا تم پرګ دین نه سیمه زیاته را سره کېږي دا عملګر ملک خرچ خپل مزدوري کولاد نه مزدوري نه کاروبار سره یې سامنے سره پښکی اوس په دې جمی کې وې سامنے سره.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په درېمه اعلان کړی و چې د نومبر لومړۍ نیټې پورې دی په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت کډوال د دې هیواد اوسېګینی په زور به وستل کیږي. د حکومت لخوا ورکړې شوې مهلت سرته رسیدو وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د اسنادو پرته میشت افغانان پولیس نیسي او د اندراج نه پس هیواد ته استول کیږي. د ژغورنې نړیوال کمیټې د اسیا څنګ مرستيال مشرین انسیډنټ د افغانستان په موجوده اقتصادي ناورین اندېښنه خودلې او رائټرز خبري ادارې ته ویلي چې دا هیواد وسهم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په زرګونو کډوالو کورونو جذبولو توان نه لري او دا وضعیت به د افغانستان په کچه نور هم خراب شي. افغانستان ته ستنیدونکو کډوال وایي د پاکستان دی پریکړې سره د ماشومانو تعلیم په نیمه کې پاتې شو او په افغانستان کې به زده کړې نور هم اغیزمن شي.
دلته خو په مختلفو کلاسونو کې مختلفو سیمپونو کې زمنګ دغه ماشومان سبقونه ویلې څوک په شپږم کې څوک په اووم کې څوک پنځم کې دغه ترتیب سره دوی سبقونه ویلې نو اوس دغه کډو سره مونږ سیزون په ماشومان په تعلیم باندې ډیر اثر به پریوزي. دغه ماشومان تعلیم سالته په پوسی دغه د جنکو تعلیم سو د الکانو تعلیم سو سنځب په دې چې دلته دغه سبقونه په اردو میډیم کې او انګلیش میډیم او الته بیا سي دا زکه سي د افغانستان قومي زبه پښتو او دری ده دغه ستونزه به خامخې ماشومان ته.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه د نومبر په سوار لسمه قانوني اسناد نه لرونکي 2014 افغان کډوال د تورخم په لار خپل وطن ته ستانه شوې دي. سرکاري شمیرې خای چې د 10 سپتمبر نه تر د نومبر سوار لسمه نیټه پورې د خزو او ماشومان په ګډون 2,00,000 او سباندې 15,000 کډوال افغانستان ته داخل شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
شاعری کې د لارو بر پښتنو د دردونو او فکرونو زمزمه کوونکې شاعر او په بردیر کې د انګریزي او ادب استاد بخت زاده دانش ملک نه د افغان کډوالو د ایستلو عمل او حقوق سره شوی سلوک دردولې دي. خاغلی بخت زاده دانش دغه احساسات د وی وی ډیو سره شریک کړي چې تاسو یې لیدو او اوریدو ته راپولو.
وس دا افغانان بر افغانان چې وس لاړو تاسو مدغه مطلب دی چې دا د وطن چې په کم حال باندې لاړو نو په دې باندې څنګه غمونه کو زه خپل په دې باندې خوري زیات خپایم او دا په کومه طریقه باندې چې ویډیو لاړل او د وې په کومه طریقه چې دا وېسل شو وشلل شو نو دا ډیر ظلم دی زه د دې غندنه کوم او ما په تاسو څنګه ویچره په شیر کې دې څه انعکاسته یا نشته نو حالات خو مدغه خمخه په شیر کې د حالات انعکاسي زه صرف یو بند وایم په دې باندې چې زما یو نظم دی دا زه به نه لیونه کیږم دغې په تسلسل کې دا یو بند دی چې زه به نه لیونه کیږم چې 18 کاله وشو په یو ځای باندې آباد چې مونږ خادو دیو آباد چې دیو خادو مونږ آباد یو مغم یو خوشحالي و یو مدد یو مغم یو خوشحالي و که غم به و جانان دیو بټول لسیل میراغ لمو دیو زمونږ سره سره و مونږ د دیو سور سره و دیو په مونږ باندې ډاډه و مونږ په دیو باندې ډاډه و خوس بل وطن ته لاړل اوس بل وطن ته لاړل د وطن پتلو یې نه يم، دی وطن لتل پکار او دا وطن آبادولو، دا وطن خوشحالولو، خو شړلې پکار نه وو او کنزلې پکار نه وو، دا جګړه د دولت و خورټلې پکار نه وو. زه دې غم دردېږم، زه له دې غم دوړېږم، زه به نه لیونی کېږم. زه خو به دغه خپل احساس هم په دغه شریکم. یو خبره تاسو وکړه په څنګه طریقه چې دا لاړو، دلته ډېر داسې غږونه وو چې هغې ته زمونږ داسې هیلې وې چې دا غږونه به راپاسي، دا به غږ کوي، د دې ظلم خلاف به هم غږ کوي، د دې لپاره به یو لیګل طریقه هم جوړي. هغه غږونه غږونه خاموش دي. او زه فکر کوم چې زمونږ دا غږونه هم د خپلو څه ګټو دپاره، څه د وختي ګټو دپاره، کنه دا ډېر لوی تاوان دی. که تاسو سوچو کې مخکې چې به دا کډوالان تلل، دا داسې کې چې د طالبانو دا دور و، د خلکو به کړې کولې، هم په دې لارو به د خلکو سه اوبه هم بخ ورکولې. هغوی ته چا هغه اوبه هم وننی وي، چا ورته د لارې ستم ونه کړو، چا ورته ډوډۍ هم ونه کړو. مونږ پښتون به حیثیتي قوم زه یم چې مونږ دومره ډېر بې حیثه شوي یو. مونږ د خپل تاریخ نه هم ناخبر یو، مونږ د خپل پرون سره هم تړاو نه لرو، مونږ د خپل جغرافیې نه هم ناخبر یو. او بس مونږ په تیارې کې ساتلی شوي هم یو، او سمونږ په خپل هم ځان په تیارې کې ساتو. نو مونږ چې کوم قامي مرام دی، مونږ د هغې نه خبر نه یو. مونږ به حیثیت پښتون دی نه خبر نه یو چې مونږ یو قام یو، نو بیا هم دا خو راسره کېږي.
تاسو خبره وکړه چې موږ پښتانه یو، خو د پښتو نه خبر نه یو. پښتو نه یوازې یو ژبه ده چې پښتو خلک کوي هم، دا د ژوند کوډ دی، د ژوند تیرول یو لاره ده. خو تاسو په خپل د انګریزي ادب استاد یې، خو وسره وسره لکه پښتو ادب سره هم تعلق لري، د پښتو د کوډ نه هم خبر یې. که دا پښتانه خپل د پښتو تاسو ګوري فریق دی، دا دواړه ملکونه کې چې کوم د پښتانه دي، که دا داسې حالات وي، څه نقصان به پښتنو ته رسي؟
مرم دومره خولي خبره مو وکړه، دا ډیر لوی زیان دی. څنګه چې تاسو وی کنه چې دا یو سینه چې موږ کنه موږ د پښتو پات، یا زمونږ چې د پښتو کم کوډ اف، موږ چې د کوډ اف لایف وي، کوډ اف کنډکټ دی، دا زمونږ تهذیب دی، دا پورا زمونږ په دې کې زمونږ ټول ژوند دی، تمدن هم دی. دا شی موږ بیلو او بیللې مو هم دی او رواني بیلو. زما خیال چې موږ خپل تمدن بیلو، موږ خپل تاریخ بیلو، موږ خپل کلچر بیلو، موږ به قام پاتې نشو. ژبه لږ ډیر ویل کیږي او دا بل څو وخت پورې ویل شي، بیا به دا ژبه هم موږ بیلو، دا اقدار چې موږ بیلو، خپل ارزښتونه بیلو. نو چې موږ خپل قامي شیرازه چې ورته موږ وایو کنه، چې هغه زمونږ ماته شو، نو بیا به خو ژبه هم لاړه، نو بیا به ژبه هم بیلو، هر څه بیلو. ایز ا نیشن به موږ ورکیو.
بازار دانش ته ډیره مهرباني، د وایس اف امریکا دی ولا وخت را کولو، خپل دا نظر شریک کولو.
د پاکستان نگران حکومت د فیض آباد د پرلط په قضیه کې د سپریم کورټ د پریکړې د عملي کولو لپاره د علاقه چې یو کمیشن جوړ کړی دی. دا چې د دې کمیشن کار به څنګه وي، حکومت ولې غواړي دا پریکړه سنجیده عملي شي، او دې ته نور اړوند جزئیات به د وی وی ډیوه خبریال الیاس خان مونږ سره شریک کړي، چې همدا اوس د اسکایپ د لارې د اسلام آباد نه مونږ سره په پروګرام کې. الیاس خان صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. اول که دغه کمیشن د جوړیدو په اړه باندې تفصیل مونږ ته وړاندې کړئ، څنګه کمیشن د څوک پکې دی؟
جی فواد صاحب، زمونږ لیدونکو او اوریدونکو ته په پته ای تیر او رغونه کې وفاقي حکومت یو کمیشن جوړ کړی او هغه چیف جسټس رد کړی و چې دا یو بی اختیار کمیشن دی، او په دې اړه باندې دی چې د پاکستان کم د انکوائری کمیشن ایکټ یا دا قانون دی، د پلټنو د کمیشن د دې لاندې دی، د کابینې منظوري وروسته د اعلی کچې یو کمیشن جوړ کړی شي. نن چې کله دغه اورونه پیل شوه، نو اټارنی جنرل سپریم کورټ ته دغه کمیشن اعلان یم ورکړه، او وی ویل چې حکومت د اعلی کچې یو کمیشن جوړ کړی دی، او هغه چې کوم ټی او آرز دی هغه نورم پراخ کړی دی. د پخوانی د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر په مشرۍ کې دغه درې کسیزه کمیشن به د هر چا پلټنې کولی شي، او په هغې کې د اټارنی جنرل دغه وینا وه چې هغوی وزیر اعظم په شمول، د پوځ مشر، د استخباراتي ادارې مشر، او د هغه وخت چیف جسٹس هم د پلټن لپاره راغوښتل شي او دا اختیارات د هغه وروسته د کمیشن ته ورکړل شو. کله چې 13 اورونه کې د سپریم کورټ مشر په تیر کمیشن باندې ناراضگی څرګنده کړه او دا غیر رد کړلو او د اټارنی جنرل دغه وینا وه چې دوه میاشتې وخت د کمیشن ته ورکړل شوی دی کوم به چې د فیض آباد د تاریخ لپاره پاکستان دغه احتجاجي پرلت کې چې کوم سیول یا پوځي چارواکي یا نور چې څومره محکمې دي هغه د خپل سوګند سرغړونې کړي دي د هغوی نه به بشپړه پلټنې کوي او خپل رپورټ په وفاقي حکومت ته وړاندې کوي.
او بل پښتنه دا ده چې څیړونکي او قانون پوهان په دې برخه کې څه وایي چې دا کمیشن به تر کومه حده پورې د ملزمانو نه د رښتیا معلومولو په چارو کې بریالي شي او د دې سپارښتنې به هم عملي شي او کنه؟
جی فواد صاحب، نن چې کله دا اورونه روانه وه او اٹارنی جنرل د دې کمیشن په اړه ټول معلومات سپریم کورټ ته وړاندې کړل نو هغه وخت چیف جسټس په خپل ریمارکس کې دا وویل چې باید چې دا یو با اختیاره کمیشن دی او موږ غواړو چې دوی یو تاریخ رقم کړي او خلکو ته هر څه چې سر اختیار دي هغه په ګوته کړي چې آئنده داسې قسمه ګامونه بیا څوک نه پورته کوي. خو ورسره یې دا هم په خپل ریمارکس کې وویل که چېرې کمیشن نه غواړي نو د خلکو نه بیا اختیار نشي غوښتلی او که چېرې دوی غواړي نو د خلکو د خیرو نه اختیار معلومولی شي. نو په دې اړه باندې اکثر له پاکستان کې چې څومره داسې کمیشنونه جوړ شوي دي ډېر غټ غټ کمیشنونه نو په هغه اړه څېړونکي او قانون پوهان ډېر زیات خوشبینه نه دي ولې چې د هغې تر اوسه پورې هغه خلکو ته نه دي ښکار کړی شوي او د هغې په سفارتونو باندې عملونه نه دي شوي. په هغې کې د ټولو نه غټه پېښه چې پاکستان په تاریخ کې شوې ده هغه د دې هېواد دوه ټوکړې کېدل وو په 1901 کې کله چې د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو او هغه وخت حکومت بیا یو سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې حمود رحمان کمیشن هغه نومېدو جوړ کړو چې د دې پته ولګوي چې کوم جنګي جرمونه پاکستان پوسټ کړي دي یا کوم هغوی خپلې موریانې ترسره کړي دا ټول سپارښتنه دې حکومت ته وړاندې کړي خو د هغې نه هېڅ وخت هم خبر نه شو او هغه حکومت به خپل کلاسیفایډ کړي چې نه دې سره د مرګ سلامتیا ته خطره ده او دغه شان بیا موږ وګورو نو د ټولو نه بله یوه غټه پېښه 2011 کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په انتخابات کې چې امریکني ځواکونو دلته کې اوجه دی او بیا د هغه مړین ځان سره وړی هغه کمیشن جوړ شوی او 300 شهادتیان هغوی نه پلټنې وکړې 200 صفو باندې مشتمل هغه رپورټ حکومت ته وړاندې شو او کس قسمه عمل پیونه شو په یو بل باندې تورونه ولګول شو چې دا مومن ګور ټو پلان کې سفیر دی کې ککړ وو پلان کې صدر په دې کې ککړو وه چې تاسو سزا میلاونه شو. دا مثال کوم بیا د جرنالستان د تکي کافي مرشي وی دي دا غي پاړه باندې کمیشن نه جوړ شي وی او تر دې ته ما یو قاتل تم سزا نه میلاو شي.
ډیر زیاته مننه علي خان صاحب ژوندۍ اوسې.
مننه.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې یا FAO په خپل یو تیرنیز رپورت کې ویلي چې د زرعي پیداوار نظام کې د پټو لګښتونو په اړه باید چې په نړیواله کچه آگاهي خوره کړی شي او حکومتونه د دې لګښتونو په اړه عملی ګامونه پورته کړي. د زرعي خوراک په نظام کې د پټ لګښتونه څه دي؟ د اسلام آباد نه تفصیل وقار احمد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت په اړه جاری کړی شوی دی رپورت کې ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د زری خوراک نظام کې پټ لګښتونه د کال لس ټریلیونه ډالر دي او دا پټ لګښتونه د نړۍ د ټول مجموعي پیداوار نږدې 10% برخه جوړیږي. د زری خوراک نظام کې د پټ لګښتونو په حواله ویل شوی چې د پټو لګښتونو دا کچا په پاکستان کې 100 یو شپږ ارب ډالر جوړیږي. چې د هیواد د مجموعي کامي پیداوار 15% برخه ده. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د سانګې ماهرین د پټو لګښتونو په اړه وایي،
کله چې موږ یو کیلو ورچې اخلو نو د دې په کارخانو کې د پاکېدو او د لیبر په ګډون منډي ته په رسیدو چې څومره لګښت راځي نو دا د یو کیلو ورجو ښکاره لګښت شایي. د دې پټ لګښتونو کې مالیاتي لګښت په پام کې نه ساتل کیږي، لکه د مثال په توګه ورچې میتین خارجوي او بیا د ګیس چاپیریال ته نقصان رسوي، خو د یو کیلو ورجو په قیمت کې د دغه ګیس تاوان نه شمارل کیږي.
ریپورت زیاتوي چې د پاکستان په زری نظام کې د ماحول لقبلا د پټو لګښتونو کچا 28 ارب ډالر، سماجی څنګه کې 10 ارب ډالر او د صحت په څنګه کې دا کچا 112 ارب ډالر ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې سره تړلې ماهرین وایي چې ماحولیاتي بدلون هم په پاکستان کې د زری پیداوار لګښتونه او د زری اجناسو د کر طریقہ متاثر کوي.
چونکه پاکستان انڈس بیسڈ اکانومی
ده، پاکستان اقتصاد د دریا سند په اوبو اړه لري، او زکه د پاکستان په زری پیداوار د موسمیاتی بدلون اثر زیات دی، او پاکستان کې نږدې 80% اوبه د واورو ویلې کېدو څخه ترلاسه کیږي، او کله چې درجه حرارت کچا سیوا کیږي نو اوبه زیات دی راشي او ځای کیږي. بل خبره ده چې د موسمیاتی بدلون او درجه حرارت لکه په پاکستان کې د زری فصلونو د کر وختونو هم متاثر کیږي، او باید چې حکومت په دې اړه کار وکړي او کروندګرو کې آگاهي خور کړي.
کال 2022 اگست کې د طوفاني بارانونو لکبله د پاکستان زرعي څنګه ته سخت زیان رسولې، او حکومتي شمیرې خي چې سیلاب لکبله 3.3 میلیونه خلک هم متاثر شوي دي، او اقتصاد ته 3.3 بلیون ډالرو نقصان اړولې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه پاکستان کې د زرعي خوراک نظام کې د صحت په اړه د پټو لګښتونو کچا د 9% نه زیاته ده. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په بلوچستان کې د افغان کډوالو او د سیمې د خزو په لاس جوړ د هنري توکو نندارتون پرانستل شوی دی. د نندارتون ته ګڼ شمیر خزي او نجونې ورغلي وي، او ځینو پکې د خپل خوښي توکي هم واخیستل. د نندارتون نور تفصیل له کوټه ښکارنه زموږ خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کپوان کوان او د پاکستاني شتي د باسي سمالاو نندارتون د کوټ ښار د شاباس ټولن په سیمه کې د ټول کمیټي سي او د ملګر ملتونو د کډوالو د اړې په وسیله یو نه سر په مالی مرسته باندې دوام لري. د بلوچستان د ځای زری بشفتنګ او د افغان کډوالۍ لپاره د لاسو ټوک د دوی د اقتصادي ودې لپاره د پلوري و ماکر ته وړاندې کوي.
د شه ست شانه جوړ کړی دی، اورډر شه په خوان باندې جوړ کړی دی. چې دی یو کښنه بزنس شروع کینه، آیستا آیستا دی بزنس مختزي اور دی خپل کور څه مسائل دی، کوم چې خپل مېړه سره چې مثلا مشکلات یې هغه دی الکوي سی خپل کښنیانو فیس وغیرہ خپل کښنیانو اولاد درس خلکو ډیر شان دی خوش سینا چې دی لپاره اډر وکړي. بیا بات کړي دی په دغه شی اډر اسی دی هغه شکارو کړي ته ډبل پیسې
ملل نشته. د دغه پروګرام سره کال د لوی شوزوی شي وډ بی ته ځانګړي ډیزاینینګ ورکړي، او هغه ټوکی چې په مارکیټ کې غوښتنه زیاته می ګیل جوړوي.
بازار کې د دې هغه یو ایمن یو رنگ لري ځینې دي، ځکه لښ مختلف دي او په قیمت باندې لښ افایس دي. دا یعنی مطلب بازارونو قیمتونه دي هغه یو خایي غدي، ځکه لښ کم دي قیمت. هیڅ فائدہ لري زنان له زنان یو خوري چروای سي یو نو ناخسته سي، او خپل ولې دا پښتانه او بلوچستان انجن دي د دې نو له اندان یو خپل کور نو تاسو دلته براسي زته به ډیزاین واخی خپل وخت کې شینی د دې باندې کار وکي، بیا هغه دا پرونان دي د خرسیم او مخرسیم خپل استعمالي په دې باندې دا کې دي او خرسوي هغه باندې دي متاجی باندې کې چې خپل پښو باندې خپل دا دي
کنن د افتین چې بدموان شي ورو چې بوش وی خپل ټوټي په هنن په دې باندې هم کولای شي.
چې په تکنیکی او په سوداګریز کار کې لدی سره مرسته کوي.
په دې کې چې دوی د خامک کارونه دي، کنداري خامک دي، د قریشي کارونه دي، د کلم کارونه دي، او دا شین چې دی به خالی په پړون په یاتر کې تر کارپټو پورې نه دي، دا چې دی د دې کوچني کوچني مش ټوکړي پېچونو چې ورته وای هغه جوړو په واسکټ باندې هم لګو، په بټوو باندې هم لګو، په پرسو باندې هم لګو، په جاکټانو باندې هم لګو، په پینټو باندې هم لګو، په شټو باندې هم لګو. چاغي کمتي، محمد خیل کمتي، سرنان کمتي، سرخاب کمتي، د ملګګي کمتي، بیا د دورلای درې کمپونه دي، جړ کاریز دي، رزګي منارا ده، او جړ کټوي چې ده. نو دا پتا ګرځ زایو کې دي مشتر چې دي بیا د مختلف زرای استعمالو چې دا خرسي او د تداغي برخه ورسیږي.
سیمیز او نړیوال بازارونه د دوی هدف دي. د غیر دولتي موسسه کارکونکو وی چې د دغه پروژې څخه د ډیرو شوزو په ژوند کې ډیر لوی اقتصادي بدلون رامنځته شوی دی. د دوی دغه هنر د جوړ کلتوري اړیکو استازیتوب کوي چې وراروان نسلونو ته د شوزو دغه لاسي هنر انتقال کوي.
امیک سمسور نیو ویر دیوا اټان.
او په اخر کې هم د صحت لنډې نه یو خبر د نور نړۍ سره سره په پاکستان کې هم د ډایبټیس یا د شوګر ناروغتیا په تیزی سره خوريږي. د صحت د چارو ادارې وایي په نړۍ کې په هر 15 سکند کې د شوګر مرز نه یو کس مړ کیږي. نور تفصیل د فیاض ظفر په دې رپورت کې.
د شوګر د نړیوالې ورځ په مناسبت د سېتو روحتون کې یو ورځی سیمینار وشو چې پکې ویل شو په ټوله نړۍ او خاص کر پاکستان کې د شوګر مرز په تیزی سره خوريږي. دوی وی چې ټوله نړۍ کې دیو کې د شوګر ناروغ تنان 1500 ملیون نه زیات دی. پاکستان کې دیو کې د شوګر د مریضانو شمیره 3.5 ملیون نه زیات ده. د شوګر په زیاتو مریضانو کې پاکستان دا وخت په نړۍ کې په دریم نمبر هیواد دی.
د تعلق د غټوالي سره وزن زیات ویږي. بل د زمون خلکو چې کوم دی کنه کوم دی خوراک طریقې خواګه سیوا شي یا بزاد خود خوراک زیات کیږي دا غم چې کوم دی کنه دی دا کی دوه یو غټه وجه ده جی. ادا سه کوم نه سبا دی دا کی جوالونه دا ټنشن لګ ذهني دباو چې کوم دی کنه دا غیم دې سره ډیر زیات تعلق ده. نو دا یو سو کم کامن محرکات چې کوم د شوګر د مرز سره تړلی شوی دی کنه دا دې ډیر زیات کامن دی دا غي سره کې د شوګر د کې دوه سره تعلق دی.
ډاکټرانو وایي چې د شوګر د لاسا د ناروغ تن ګردې هم خرابې کی دا سترو نظر هم کمیږي او خمه هم نه جوړي او د دې سره نور مرزونه ورته هم لګي ځکه خلکو او خاص کر د شوګر مرزانو لا په وخت علاج پکار دي او ورسره خپل روزانه ژوند کې بدلون راوستل پکار دي.
د وزن کمول یو ډیر زیات شکم ده کنه ضروری خبر وي د شوګر بچاو د پاره جي دویم کوم چې خپل د خوراک څخه څنګه سوو ګورو جي نو هغه کې دغه وی خو موږ ډیر زیات خوراک شکم ده کنه اکثر کو او هغه عمر شکم ده کنه زمونږه او ورزش یا ګرځیدنه نه کیږي جي نو دغه تناسب هم برابرول جي بلکې څنګه چې مازه کړو کو جي چې زمونږ لکه مثال پدل ګرځي تقریبا دخل کو نیر شوی دي په هر ځای کې شکم ده کنه بس ګاډه ده افیس ته کور ده بیا شکم ده کنه ډاری کو ده کیدري.
ډاکټران وایي چې هغه زنانه چې حمل یوي نو ډیره د خپل شوګر ټیسټ خامخا کول پکار دي او که دې شوګر وي نو د حمل په دوران کې دي د شوګر علاج د ډاکټر نه شروع کړي چې مور او راتلونکي ماشومي محفوظ پاتې شي.
کم زنانه چې مخکې نه معمول نه زیات تاغي وزن سیوار رواني یا مخکې تیر شوی حمل کې هغه ته د شوګر سره بيماري راغلي یا د هغه لسه ماشوم پیدا شوی چې هغه سر باندې غټي یا وجود باندې غټي یا هغه خاندان کې خاص کر مور کلاریا خواندلونه کې شوګر بيماري نو هغه ته ضروری ده چې ته حمل راشي ډایریکټ خپل ډاکټر سره مشوره وکړي چې ته ټایم باندې ټیسټونو شي شوګر لپاره ټایم باندې د دې تشخیص شي او علاج شي نو صرف زنانه نه بلکې ماشوم هم د ډیر زیات پیچیدګیانو نه بچ کیږي شي.
ډاکټر وایي چې د 15 کال عمر نه پس هر تن لا وخت به وخت د شوګر ټیسټ کول پکار دي او عام ژوند کې که خلک لګ او خوراک کوي دا خوګونه پرهیز کوي او ورزش کوي نو دغه تنان به د شوګر نه بچ پاتې شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
تام په خیر اغلی در افغان چارو خبرونه ختم شوله. خود غنه مخ کې یو بل ضروری خبر تاسو سره شریکو، هغه دا چې د پاکستان پوز ویلي د خیبر پښتونخوا په ټانک زله کې امنیتي ځواکونو وسلوالو سره جګړه کې اوه ترهګر وژل دي. د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر د شروع یا چاشمبه پورز یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو تیر شپه د ټانک په کریمچن خیل سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات کول چې وسلوالو سره د دزو تبادله شروع کړل. تاسو کولی شئ چې دغه خبر پاتې تفصیل زموږ په ویب سټ باندې vuadevanews.com باندې وګورئ. همداشان د VUA دیوا په فیسبوک او یوټیوب او انستګرام او نور سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې هم د نړۍ او پاکستان او خطي تازه خبرونه او رپورټونه تعقیب کولی شئ، خصوصا د غزي حالات په غزه کې چې ستیریږي هغه هم وخت په وخت موږ اپډیټ وو او تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ. نو تاسو په پخ خدای سپارو کاشته.
Thank you.